د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو یوه بله خبرونه پیل شوه چې په سر کې تاسو ته خبرونه وړاندې کوو. متحد ایالات وایي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړیوالو د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي او دا کار یوازې د خپلو اقداماتو په وسیله کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې متحد ایالات به هغه ظرفیتونه خوندي وساتي چې په وسیله یې په یو اړخیز ډول له افغانستانه د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد د هر راز ګواښونو مخنیوی کولی شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس د رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې وایي د دوی محتسبانو د بدخشان پوهنتون ته د ښځینه محصلانو د ننوتو مخه نیولې. مولوي شیر احمد جواد وایي د محصلو نجونو مخه د پوهنتون د دعوت او ارشاد کمیټې نیولې نه محتسبانو. د بدخشان د امر بالمعروف رئیس ویلي د حل لاره دا نه ده چې د بد حجابه ښځو پر مخ د پوهنتون دروازه بنده شي، بلکې باید هغوی ته په ښه طریقه توصیه وشي. په دې وروستیو کې د بدخشان پوهنتون مخې ته یو شمیر محصلان راټولې شوې، خو د طالبانو یو سرتیری یې ځکه په تشدد سره مخه ونیوله چې هغوی د چارواکو له مخکینۍ سپارښتنې سره سم چادرې نه واغوستې. د دې جریان ویډیوګانو پر ټلویزیونونو پر ټولنیزو شبکو د بشري حقونو د مدافعانو سخت غبرګونونه وپارول. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړۍ کې نننۍ سیالي د سریلانکا په بریا سره پای ته ورسېده. افغانستان سریلانکا ته د 145 منډو هدف وټاکه او د سریلانکا لوبډله په 19 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د هدف ته ورسېده. افغان لوبډلې مخکې له دې په نړیوال جام کې انګلستان ته لوبه وبایلله او له نیوزیلینډ او آیرلینډ سره یې د باران له کبله لوبې لغوه شوې. افغان لوبډله به د جمعې په ورځ له کوربه استرالیا سره هم لوبه وکړي، خو په نړیوال جام کې د پاتې کېدو امید یې له منځه تللی. روسیې او مولداوا له خپلو خاورو د یو بل ډیپلوماتان ایستلی دي. پرون د لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته له هغه د روسیې یو ډیپلومات ته د وتلو امر وکړ چې د اوکراین لخوا د روسیې یو شنډ شوی توغندی د مولداوا د شمال په یوه کلي راپرېوت. د توغندي که څه هم مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو په سیمه کې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړي دي. د مولداوا له پرېکړې څو ساعته وروسته مسکو هم د یوه مولداوایي ډیپلومات د ایستلو خبر ورکړ. او د اوکراین د پلازمینې کیف ښاروال وایي چې د دې ښار د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې له پرونۍ راکټي حملې وروسته اوس هلته د برېښنا او اوبو جریان بیرته فعال شوی دی. د روسیې په پرونیو حملو کې د اوبو د برېښنا د یو بند په ګډون د انرژۍ تاسیسات په نښه شول چې په نتیجه کې د برېښنا او موبایل ټلیفون شبکې ویجاړې شوې او د اوبو په رسولو کې خنډ راغی. د کیف ښاروال ویتالی کلچکو نن سهار پر ټلګرام ولیکل چې د پلازمینې د اوسیدونکو کورونو ته د اوبو د رسولو خدمات بیا پیل شول. کلچکو همداراز لیکلي چې په کیف کې بیا د برېښنا جریان پیل شوی دی، خو له پارچاویو سره. له بلې خوا د میکولایف ښار د پوځي قرارګاه مشر ویتالی کیم نن وویل چې روسیې تېره شپه پر دې ښار څلور S-300 توغندي ویشتلي چې په نتیجه کې د استوګنی یو بلاک نیمایي برخه ویجاړه شوې او یو تن وژل شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپرو. د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان نت پرایس د څرګندونو جزئیات به واوري. ملګری ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو خبر ورکوي، خو طالبان دا راپور ردوي.
د نشه یي توکو په کاروبار، قاچاق، کرکیله په هر څه بندیز لګېدلی ده. دا مهال په ټول افغانستان کې یو بوټی کوکنار هم نه دی کرل شوی.
د کابل نیوز په نوم د یو خصوصي ټلویزیون فعالیت بند شوی دی. د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې پر ماتې له یوه شنونکي سره خبرې کوم.
دغو بارانونو د افغانستان د لوبډلې هغه مورال وځپه، هغه د ګټې هغه جذبه یې ورخرابه کړه.
په کندهار کې سږ کال د پختې حاصلات زیات شوي.
شش کال و حاصلات ډېر نامیانده او بارانونه وسپله کال عباس چې دا وچکلی سره ولاړه ده، بېرته کالی کې دغه پنبیا سره سنګ سو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوه منیمای کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس ویلي دي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړیوالو د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي او وایي چې دا کار یوازې د خپلو اقداماتو په وسیله کولی شي. ښاغلی نیت پرایس بیګا خبریالانو ته وویل چې متحد ایالات به هغه ظرفیتونه چې په وسیله د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد هر راز ګواښونو مخنیوی کوي د ظرفیتونه به خوندي وساتي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال امید زهیرمل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړۍ باور خپل کړي او دوی دا کار یوازې د خپلو کړنو له لارې کولی شي. نیت پرایس پرون رسنیو ته وویل په کابل کې د القاعده شبکې مشر ته په پناه ورکولو سره طالبانو د دوهې تړون او له نړیوالو سره د افغانستان د خاورې د خوندیتوب په اړه له خپلو کړو ژمنو سرغړه ونه کړي. د پرایس په خبره دوی واضح کړي چې امریکا او نړیوال متحدین به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په خوندي پټنځای بدل شي او دوی او نړیوالو همکارانو ته یې ګواښ پیښ کړي. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د افغانانو بشري حقونه، د نجونو ښوونځي او د مذهبي او قومي لږکیو ازادي هم د اندېښنې وړ وبلل.
هر کله چې موږ طالبانو سره ښکیل شوي یو، له دې ډلې وروستیو کې چې ټام ویست دوحه کې له طالب استازو سره وکتل، موږ د بشري حقونو د خوندیتوب اړتیا مطرح کړه. دا نه یوازې دا چې موږ له طالبانو سره هر ډول اړیکه لرو مهمه ده، بلکې یو ضروري امر دی. تر ټولو مهمې هغه ژمنې دي چې طالبانو خپلو خلکو سره ښکاره او په بیا بیا تکرار کړي. دوی ویلي چې د افغانانو نړیوالو حقونو او ازادیو ته به درناوی کوي، اجازه به ورکوي او هر هغه څه چې نړیوال او بنسټیز حق وي عملي به کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا کوڅندنه هم کوي چې جمهور رئیس بایدن ډیر روښانه ویلي دوی به په افغانستان کې د ګواښونو او هر ډول اندېښنې د لمنځوړو لپاره خپل وړتیا خوندي وساتي. له طالبانو مو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نویو څرګندونو او ترخوای له افغانانو سره د خپلو ژمنو د عملي کولو په اړه وپوښتل، خویندویانو یې ځواب را نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې مهال له نړۍ سره د طالبانو لخوا د شویو ژمنو د عملي کېدو او د کړنو سمون غواړي چې د دواړو لوریو ترمنځ د نویو مذاکراتو د پیل راپورونه هم ورکړل شوي دي، هغه چې طالبانو رد کړي او متحده ایالاتو پرې لا تبصره نه ده کړې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون دا هم وویل چې دوی له طالبانو سره خپلو اړیکو او تعامل ته دوام ورکوي او له دې ډلې سره د دوی ځانګړي استازي ټام ویست له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون د متحده ایالاتو د ګټو په اړه ګټورې خبرې کړي. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقونو په خوندیتوب او د طالبانو لخوا د خپلو شویو ژمنو په عملي کېدو ټینګار کوي چې یو شمېر افغانان لا هم د خپل ځان پر وړاندې ګواښونه جدي بولي او په دې هڅه کې دي چې له افغانستان ووځي. هغه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له افغانستانه د وتونکو افغانانو په اړه د خپل هیواد ژمنه تکراروي او وایي د هغو کسانو د ځای پر ځای کولو لپاره به هره اسانتیا برابر کړي چې غواړي له افغانستان ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ژمنه داسې مهال تکراروي چې د فوټبال د نړیوال جام له امله قطر له متحده ایالاتو غوښتي چې د دې سیالیو تر پای پورې له افغانستانه د تخلیه پروسه وځنډوي، خو امریکا وایي دوی هر ډول احتمالي خنډونه په نښه کوي او هدف ته د رسیدو لپاره بدیلو ترتیباتو ته چمتو دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون خپل خبرونه بند کړې. د کابل نیوز مسؤل عبدالباسط ازادي رادیو ته ویل چې د یو لړ ستونزو له کابل دوی پر ټلویزیون خپل خبرونه درولې، خو په د پوینا پر ټولنیزو رسنیو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. خو په عین حال کې د دې ټلویزیون یو شمیر کارکونکو د نمونو د نه خودلو په شرط ازادۍ رادیو ته ویلي چې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ په دې ورسیو کې د طالبانو د حکومت لخوا پر دوی سخت فشارونه د دې باعث شول چې مسؤلان د خبرونو د بندیدو پریکړه وکړي.
په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د کابل نیوز په نوم د خصوصي ټلویزیون د خبرونو د بندیدو په اړه اندېښمنه ده. دغه کمیټه له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې خپلې ژمنې عملی او د رسنیو مالی او سیاسي ملاتړ وکړي. د دغه کمیټې مسؤل جمیل وقار ازادي رادیو ته ویل:
د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټه د کابل نیوز مشهور تلویزیونی چینل د تلویزیونی نشراتو په تړل کېدو خواشینی ده. له نړیوالې ټولنې مغوښتنه ده داسې دغه حساس شرایطو کې د افغانستان د رسنیو اقتصادي لاسنیوي وکړي، او له حکومت نه مغوښتنه ده تر څو پورې هغه ژمنې سي د رسنیو د بیان ازادي د تقویب برخه کې تیر یو کال کړي هغه عملي کړي او رسنیو ته لازم سهولتونه رامنځته کړي.
د کابل نیوز ټلویزیون په نوم د خصوصي ټلویزیون مسؤلین وای د یو لړ ستونزو له امله دوی پر ټلویزیون د خپلو خپرونو د بندیدو پریکړه کړې ده، خو په ټولنیزو رسنیو به خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. که څه هم د کابل نیوز ټلویزیون مسؤول عبدالباسط ازادي رادیو سره په لیکلې بڼه خبرو کې یادې ستونزې مشخصې نه کړې، خو د کابل نیوز ټلویزیون یو شمېر نورو کارکوونکو چې نه غوښتل نمونه او غږونه یې په راپور کې خپاره شي، ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت له لوري په دې ټلویزیون سخت فشارونه لامل شول چې مسؤلین یې د ټلویزیون د خپرونو د بندیدلو پریکړه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي لژمنې سره سره هم د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې له دې ښاغلي مجاهد هغه ادعاوې چې رسنۍ د دوی لخوا محدودې شوې رد کړې وي. کابل نیوز خصوصي ټلویزیون چې په 2011 کال کې خپلې خپرونې پیل کړې وي ډېر تمرکز یې په ورځنیو او سیاسي پیښو و. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته ډېر شمېر رسنیو خپل فعالیت بند کړی او ډېری خبریالان د خپلو دندو پریښودو ته اړ شوي دي. که څه هم د رسنیو د ملاتړ بنسټونه تازه په دې اړه څه نه وایي، خو د روان لمریز کال په میزان میاشت کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نوي مسؤلینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې 80% رسنیو د اقتصادي او سیاسي ننګونو له امله خپرونې بندي کړې دي. د نوي مسؤلینو په افغانستان کې د رسنیو راتلونکی تیاره بللی وو او ویلي وو چې په لنډه موده کې ناشونې ده چې د افغانستان د رسنیو ستونزې حل کړل شي. دا مهال د کار محدودیتونه، اطلاعاتو ته د لاسرسي نشتوالی، وهل ټکول، د یو شمېر خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو نیول او زنداني کول د افغان خبریالانو او رسنیو پر وړاندې لوی ننګونې بلل کیږي. په همدې حال کې له ختیځ ولایت ننګرهار راپورونه وایي چې تیره شپه په یاد ولایت کې د انعکاس په نوم د یو سیمه ییزې رسنۍ خبریال او ویان نیاز محمد خاکسار نامعلومه وسلوالو وهلی او ډبولی دی. د انعکاس رادیو ټلویزیون د نشراتو مسؤل شکرالله پاڅون چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره یې خپرونې بندې شوي، ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی خاکسار کور ته پر لاره د وسلوالو له لورې وهل شوی دی. نوموړی وایي نه پوهیږي پیښه د چا له لورې رامنځته شوې ده، خو په خبره یې د دغه پیښې د پلټنې غوښتنه کوي. د ننګرهار مسؤولو طالب چارواکو تر دې دمه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. د ملګرو ملتونو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت یو په درېمه برخه زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو فرمان کې د هر ډول نشه یي توکو کښت منع کړی دی، خو UNODC وایي د وروستیو کلونو پرتله په 2022 کال کې په افغانستان کې کوکنارو عواید د خلکو د عوایدو تر ټولو لویه سرچینه وه. امید زهیرمل او په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله 23% زیات شوی دی. د ادارې نن په خپل تازه راپور کې لیکلي څه کال په ټول افغانستان کې په 233,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی چې د تیر په پرتله یو په درېمه برخه زیاتوالی ښیي. دا د 2020 کال د اګست را په دې خوا یعنې لکه چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او راپورته کېدونکو ګواښونو او د کوکنارو د ناقانونه سوداګرۍ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لومړنی راپور دی. د دې راپور پر بنسټ له هغې وروسته چې په اپریل میاشت کې طالبانو د کوکنارو کښت منع کړ، د اپینو بیې لوړې او له دې لارې د افغان کروندګرو عواید درې چنده زیات شول. د یو ان او ډی سی راپور خی چې په 2020 کال کې افغان کروندګرو د اپینو لپلور 325 میلیون ډالر پلاس راوړي، خو څه کیانی په 2020 کال کې دا رقم 1.4 میلیارد ډالر ته ورسید. د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره وای تو کوکنارو کخ د هیواد په سویل لویدیځو برخو متمرکز شي د ټولي سیمې 3.5% برخه جوړوي. راپور کې راغلی په هلمند کې د ټولو کرنیز ځمکو 1/15 برخه کې کوکنار کرل شوی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي عبد الله نافی ټکور بیان مانی چې د کوکنارو کښت د تیر په پرتله زیات شوی وي. هغه د سه شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل
د نشئی توکو په کاروبار قاچاق کرکیله په هر څه بندیز لګیدلې ده. دا مهال په ټول افغانستان کې یو بوټی کوکنار هم نه دی کرل شوی او نه اجازه ورکول کیږي چې په دې کښت باندې بیا لاس پوری کی څوک.
خو د یو ان او ډی سی راپور بیا خی چې سا کال د کوکنارو حاصلات تر ډیره حد د طالبانو د مشر له فرمانه معاف شوی او بزګران باید اوس د راتلونکي کال لپاره د کوکنارو د کښت په اړه پریکړه وکړي. هغه وايي افغان کروندګر چې نه غواړي خپل او د سیمې نوم یې په راپور کې خپور شي، له طالبانو غواړي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
کښتو وخت یې خوښ نرم چې باید کښتو په برابر کې تاریخ مخابري مواد پر مخ باندې بند کړي. دا که بند نسول دا به افغانستان یو ډیر بشري بحران سره مخامخ کړي.
طالبان داسې مال د کوکنارو د کښت مخنیوي له ننګونی سره مخ دي چې د نوي کال لپاره د کوکنارو کښت په نوومبر یعنی همدې میاشت کې پیلېږي. د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د کوکنارو د ترلاسه شویو تاریخ په اندازه کې بیا کمواله راغلي. راپور زیاتوي روان کال په لومړیو کې د وچکالۍ لامل له هر هکټار زمکي 26.1 کیلوګرام تاریخ ترلاسه شول. داسې مال چې په 2020 کال کې د اندازه 13.15 کیلوګرام و. راپور پر بنسټ په دې توګه 6,200 تاریخ ترلاسه شوی چې د 2020 کال په پرتله 10% کموالی ښیي. د یو ان ډی سی راپور لیکي چې په 2020 کال کې ترلاسه شوی تاریخ په هیروین واړول شي نو له 350 تر 380 ټنو خالص هیروین به ترې راووسی. د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره دا هم وایي چې په افغانستان کې کرل شوی کوکنار د نړۍ د ټولو کوکنارو 80% جوړوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو لهغه مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ یو سوله ییز جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د اختلاف ځینې وسایل ځینې کوچني مسایل تر اوسه پاتې دي. پوتین دا خبره وروسته له هغه وکړه چې هغه پرون د تور سمندرګي په غاړه په سوچي ښار کې د دواړو هیوادونو د مشرانو د یوې غونډې کوربه و. پوتین دا غونډه د دې لپاره رابللې وه چې د ناګورنا قرباغ د سیمې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ته یوه دایمي حل لاره پیدا کړي. نوریاس نوري د دې موضوع تفصیل اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له مشرانو سره خبرې ترسره کړې ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې کړکیچ د هواري لپاره یو حل لار عمومي خو د کوم پرمختګ اعلان یې ونه کړ. دغه غونډه پرون دوشنبه د تور سمندرګي د غاړې په سوچي ښارګوټي کې وروسته له هغې ترسره شوه چې یوه میاشت وړاندې د دغو د قفقاز د سیمې د ګاونډیانو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوه چې د دواړو ترمنځ د 2020 کال له جګړې وروسته یې ساری نه و لیدل شوی. پوتین د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره له خبرو وروسته وویل چې د سولې یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره د اختلاف وړ یو شمېر مسایل پاتې دي خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. پوتین له دې سره سره دا غونډه ډېره ګټوره وبلله. په هغه ګډه اعلامیه کې چې د دې غونډې په پای کې خپره شوې ارمنستان او آذربایجان ژمنه کړې چې له ځواکه به کار نه اخلي او د بل د ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او د سرحدونو د نه نقص اصولو ته د درناوي په ترڅ کې به خبرې اترې مخته وړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د عادي کېدو، سولې او ثبات د ټینګېدو او هم د سیمې امنیت او اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې کوي. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنا قرباغ د سیمې پر سر له کلونو راهیسې تربګني پالي. ارمن ټبرو بیلتون پالو د 1990 لسیزې په پیل کې د جګړې په ترڅ کې د ناګورنا قرباغ ډېرې هغه سیمې ونیولې چې اکثریت اوسیدونکي یې ارمنان دي. په دغه جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان ووژل شول. دواړو لورو په 2020 کال کې بیا د سیمې پر سر جګړه وکړه چې شپږونه یې دوام وکړ. په دغه جګړه کې چې د روسیې په منځګړیتوب په یو اوربند سره پای ته ورسېده د دواړو لورو په زرګونو کسان ووژل شول. د دغه جګړې په نتیجه کې ارمنستان د دې سیمې پر یو شمېر هغو سیمو کنټرول له لاسه ورکړل چې د آذربایجان برخه وه. پر دې سربیره و نورې سیمې هم آذربایجان ونیولې. د رامنځته شوي اوربند په ترڅ کې موسکو شاوخوا 2000 سرتیري په سیمه کې ځای پر ځای کړي چې د سولې ساتونکو په توګه رول لوبوي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له دې غونډې مخکې ویلي و چې د چمتو دی چې د سوچي په غونډه کې په سیمه کې د روسي ځواکونو سولې سات ماموریت تر دو نورو لسیزو پورې وغځوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدرمن اوریدونکو په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړۍ کې نننۍ سیالي افغانستان بایلو ده او د لوبه سریلانکا وګټله. له دې مات سره په نړیوال جام کې د افغانستان د پاتې کېدو امید تقریبا له منځه ولاړ، که څه هم د افغانستان یوه بله لوبه د جمعې په ورځ له کوربه استرالیا سره پاتې ده. په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د لوبو د څرنګوالي په اړه مې شیبه مخکې د کرکټ له شنونکي د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال جعفر هاند نظر وپوښت. ښاغلي هاند، د مرکې په پیل کې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د ترکیب په اړه د څارونکو انتقادونو ته ځواب ووایه.
که هدف مو د سکواډ او یا د لوبغاړو هغه لیست وي او یا هغه لوبغاړي 15 لوبغاړي وي چې کرکټ بورډ د دغو سیالیو لپاره انتخاب کړي وو، په هغه کې ډیر د خبرو ډیر گنجائش نشته. په دې معنی چې په هغه کې د آل راونډرانو ترکیب هم په پام کې نیول شوی وو. د درې آل راونډران پکې وو، اوپنران هم پکې وو، میډل آرډر بیسمینان هم پکې وو، تیز توپ اچونکي هم وو، سلو توپ اچونکي هم وو. خو کله چې بیا یوولس لوبغاړي د لوبې لپاره غوره کیږي، په دې کې ځینې خبرې شته. مثلا په اوپننګ کې دا خبره کېدله او دا انتقاد کېده چې اوپننګ کې د اول سره ښه کمبینیشن ښه ترکیب نه وو. حضرت الله عزازی په مسلسل شکل خنه شولو بدل بیا هم هغه ته بار بار چانس ورکول کېده. حال دا چې دوه نور اوپنران هم ابراهیم زدران هم عثمان غنی هم عثمان غنی چې اوپنر وو کله مخکې راوصل کېده کله به وروسته راوصل کېده. په دغه مسایلو کې په ترکیب کې خبرې کېدی شي. همدغه راست عظمت الله مرزي په اړه انتقاد دا و چې د دغه ځای معلوم نشو چې د بیټسمین او کبالر وو، او همدغه راست دا هم یو نظر و چې د عظمت الله مرزي په ځای باید قیس احمد ته چانس ورکړ شوی وای. په دې معنی چې هغه سلو بالر هم وو، په بیګ بش کې لوبې هم کړې وې، تر عظمت تجربه خو.
ځینې خلک په دې نظر دي چې د باران ورېدو په دوو لوبو کې اساسي رول درلود چې افغان لوبډلې په دې موقف کې چې دا نن ورسره مخامخ شو پرې خوده او د پرمختګ مخه یې ونیوله. دا خبره څومره دقیقه ده؟
بالکل دقیقا د دغو بارانونو د افغانستان د لوبډلې هغه مورال او وزه په هغه د ګټ یا جذبه ور خراب کړم. د نړیوال جام تر رسمي لوبو مخکې دوی تمرینی لوبي وکړي او خېل لوبي وکړي. پاکستان سره لوبه مساوي کړله، بنگلاديش نه لوبه وګټله، او آیرلند او سریلانکا دوه هغه ټیمونه وو چې دوی په پام کې نیولې وو چې دوی به د دوی نه به لوبي ګټي، او نیوزیلند سره به هم خلوب کوي، او د امکان په صورت کې کوي دوه تیروتنې د نیوزیلند لوبغاړي وکینو هغه لوب به هم ګټي. مګر بارانونو یو د یوازې دانه چې د افغان لوبغاړو مورال خراب ک، بلکې د افغانستان د ګټې هغه چانس هم بيخي ور ختم ک، او ما غیلت تاسو پوهیږي چې افغانستان له آیرلند څخه ډیر لوبي ګټلې دي، او امکان و چې دغه لوب هم ترې وګټي. په دې میدان کې خو باران لکهواله چانس ور نکړ شنو، د افغانستان د پرمختګ مخه ډب شو، او لته غټ دغه تلتم دغه باران.
افغان ملي لوبډله له څو کلن فعالیت ورسته یو اساسي بدلون او لوی ټکان ته اړتیا لري ستاسو له نظره؟
ګورل هرې ماتې ورسته د یوې لوبډلې ډېرې نیمګړتیاوې را د باره کیږي، او هر بارې د یوې لوبډلې ډېرې نیمګړتیاوې پټوي. که هدف مو د غټ تغییر نه دا وي چې 50-60% ټیم بدل شي خو فکر نه کوم، مګر د یو دوه درې لوبغاړو د تغییراتو امکان شته چې شاید هغه ته به پاینده کې چانس ور نکړ شي، دا وي په ځای یو بل خه لوبغاړی او یا دوه درې خه لوبغاړي لوبډلې تراشي. مثلا اوپننګ په برخه کې هم د غرض آل راونډر په برخه کې دوه درې تغییرات زوینه ما، مګر په وګد محل کې شاید ډېر تغییرات شي، خو په لن محل کې زه د غټ تغییر ضرورت نه احساسوم په لوبډلې کې.
د کرکټ شنونکو د امریکا غاک آشنا رادیو خبريال جعفر هاندو چې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د لوبو د څرنګوالي په اړه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو
په کندهار کې سکل د پختي حاصلات زیات شوی. د کندهار د کرنې ریاست وایي چې سکل د 3800 میټریک ټنه پختي د حاصلاتو اټکل کړی، خو کاروانګر وایي چې د حاصلاتو لپاره د بازار پیدا او په کور دننه دی ورته د تار او ټوکر جوړولو فابریکې جوړې شي.
د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکی نجیب الله پر خپل ځمکه د کلونو راهیسې پنبه کوي. دی وایي د وچکالۍ سره سره یې سږ کال حاصلات د نورو کلونو په پرتله زیات دي، ځکه وروستیو بارانونو د نورو ځمکوالو برعکس د دوی کښتونو ته ګټه وکړه.
سږ کال حاصلات ډېر نامیان دي او بارانونه وسپله کال اباسو بیخي وچکالۍ وې. سږ کال چې دا وچکالۍ سره ولاړلې برته کال کې دغه پنبیا سره سمې سو، دغه در مخه وچکالۍ وې دغه بیا زور نه کوي. دا غوښتنه لرم چې موږ ته والا کارونه برابر کړي او بندونه راسم کړي او اوبه تورې نه سي ولاړې. دا شش کال موږ اوبه ګرده ولاړه روته روان دي، پر مځکه نه لګېدلې شام فرچ و چې دا زموږ بندونه او دا زموږ شام سره برابر سي.
د پنبې کروندګر د حاصلاتو ټولولو وروسته پنبه پر فابریک لرونکو پلوري او هغوی بیا تر پروسس وروسته غوړي او د حیواناتو د خوراک لپاره کنجاره ترې باسي او پاکه پنبه بیا پاکستان هیواد ته صادروي چې هلته بیا تار ټوکر او نور توکي ځنې جوړیږي. د حاجی محمد ظاهر او حاجی محمد ولی په نومونو د پنبې د نور کروندګر وایي د حاصلاتو د ښه بازار لپاره دي په کور دننه د تار او ټوکر جوړولو فابریکې ورته جوړې سي تر څو حاصلات یې په ښه بیه خرڅي او هم ورسره سم زرګونه کسانو ته کار پیدا سي.
دا اوبه رالې دا سیلابونه شراله په دغه باندې بل بده یو وخت د بوټي کارسوله ا کوپړې ورسره غشت په پنبې ډیر سي شبارانه نوې بالا وب کمی وی دا دیندار وب کوي بالا بالا به درس کوله اوس وختي بلا خاط ان شاء الله داخلو سلامون نه چې خپل کارخانه ورته جوړ کړي سلبل عمل کراو ګرځي جدا دی په دې ځای کې استو به په دې کارونه دي څو سره روزګار دران سره خته شي چې له خپل کارخانه ورته قال کې
سش کال شکر دې شاسمن دې کله کې دې زاپه دا سبب دا سوس دا بارانونو وسو دا رودن رااله.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرن ریاست مسولان هم وایي چې سشکال په دغه ولایت کې پر 2.5 هکتار زمکه بمبه کړل شوی چې د نور کلونو په پرتله ډېر سلنه زیات پالې شي. د کرن ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر مولوی شمس الرحمن مساوي سشکال د ټول ولایت په کچه د 3800 میټریک ټنه پمبې د حاصلاتو اټکل شوی.
د پنبې حاصلات په مجموع کې د ولایت په سطح باندې په حدود ته شاوخوا 2500 هکتار کې سږ کال د اټکل له مخې حاصلات کرکیله شوې ده چې له جملې څخه په لسو ولسوالیو کې چې دامان، ډنډ، سپین بولدک، تخته پل، ژیړی، پنجوایي، میوند، خاکریز او څه ساحه د ارغنداب ولسوالۍ کې کښت شوی دي چې د اټکل له مخې 3800 جمله حاصلات
انشاءالله. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د پنبې کرنه زیاته سوې ده، خو کروندګر شکایت کوي چې د تبابت او نورو برخو لپاره پنبه له بهر هیواد ته وارديږي او داخلي تولیداتو ته زمينه سازي نه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه مجاهد محمد عاصم د لغمان د کرغې ولسوالۍ نه خبرې تاسو د رادیو له طریقې نه د سرې میاشتې په نامه باندې ترکیه اعلان وکړ چې موږ د کوم خلک چې ډیپورټ کړي دي هغو ته کومک په افغانستان کې کوو. د هغې هېڅ موږ د نتیجه معلوم نه شو، دغه کوم ډیپورټیان چې دي هغو دغه تذکرې او کورمې موږ سره جمع دي. موږ له چانه پوښتنه وکړو، دلته چې هره سرې میاشتې ته ځو هغوی وایي چې موږ دې پروګرام باندې خبر نه وي. ترکیه د سرې میاشتې نه وایي پوښتنه وکړه، ترکیه سرې میاشتې دلته ستا نه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. طالبان غواړي چې د خلکو د لاسه نمایندګي وباسي او د خلکو د لاسه د خلکو شخصي شتمني واخلي. شل کال د خلکو په لاسو کې وي، نو دغه د لوړپوړي چارواکو په هیله دا ده چې دغه کار مخنیوی دی وکړي. د سلګونو په زرګونو خلک بیا کار کوي په افغانستان کې، یوازې دا نه چې یو ولایت په هر ولایت کې په ټول ولایتو کې خلک بیا کار کوي. خلک د بیکاری سره مخ دي، دې پر ځای چې خلکو ته کار پیدا کړي د خلکو د لاسه کار اخلي. وسلام.
السلام علیکم، زرحمت ما د لغمان ولایت لشن ولسوالۍ د سایګل درې د پرادولۍ د وسیدونکو ما تلن پیران کې مسافر ما منګه د توخانی امنیتی ځواکونو سربازانو او ما سره ورور د اوستلند نارو باغ کې کار کوي. سو کوم افغانستان کې حالات ډېر ترنګلې او بیا منګه امنیتی ځواکونو د کار زمينه مساعده نه و او راغلو او ګران هیواد افغانستان هم پرېښود. دا د افغانستان یو تعهلات د نسو کو دا یو پوری چارواکي کار و موږ سربازان خو هېڅ ملامت نه وو. سچ امنیتي ځواکونو کې هېڅ ملامت نه وو. دا د مشرانو کارو نسو کو اوس دلته کاروبار کوو انشاءالله. شکر الحمدللہ موږ خپل په زندګی باندې ډېر خوشاله کاروبار کیږي او انشاءالله څنګه شپږ سو روپۍ موږ د افغانستان پیسې انشاءالله موږ د ورځ یادو او مسخه دغه هېوادوالو ته ډېر یو خپه یم چې کوم حالات افغانستان کې د تلویزیون د لارې نه ګورو. زمونږ هغه خویندې هغه ورونه هغه